دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم دروندونکو زه شکلا رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه واوري د افغانستان د ملي امنیت شوروي وسلوال طالبان باید د خپل پاتې درې سوشل بندیانو د خلاصولو لپاره د افغانستان د حکومت کمانډو سرتیری آزاد کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغان حکومت په پلان کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. ښاغلی فیصل زیاته کړې ده مخکې لیدې چې د افغان حکومت لخوا درې سوشل طالب بندیان آزاد شي، طالبان باید بندي افغان کمانډویان آزاد کړي. هغه زیاته کړې ده په پلان کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، طالبان باید زمون کمانډویان آزاد کړي. مخکې لیدې چې افغان حکومت د طالبانو درې سوشل بندیان آزاد کړي، دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې دا اقدام وکړي چې تر څو د سولې د بهیر سره مرسته وشي او د تمې نتیجه ترلاسه شي. په ټول افغانستان کې د شورا د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سبا عمومي رخصتي ده او په پام کې ده چې د کابل په شمول د هیواد په ځینو ولایتونو کې د شورا مراسم ترسره شي. په کابل کې امنیتي مامورینو او ولسونو د دغه ورځې د لمانځلو لپاره کلک ترتیبات نیولې دي. د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د هر سات په تیرېدو سره د سیلابونو له امله د مړو شمېر زیاتېږي. چارواکي زیاتوي چې تر دا مهاله د څو شپې مخکې سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 116 تنو ته ورسېده. د پروان د والي ویاندي واحدي شاهکار امریکا غاک ته وویل چې 116 تنه ټپي شوي هم دي. نرمن شاهکار زیاته کړه چې د ژغورنې عملیات روان دي چې په وینا یوازې د نن سهار را په دې خوا تر دا مهاله تر خاورو لاندې د شپږو تنو جسدونه پیدا شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د وزارت سرپرست وزیر تاشکند ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د برښنا د لیکت یو قرارداد هم لاسلیک کړی دی چې لمخې به یې په 10 کلونو کې افغانستان ته 1000 میګاواټه برښنا ولېږدول شي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې د تاشکند او کابل ترمنځ د برښنا د قرارداد په وسو کاری ورځو کې تکمیل شي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون اوریا د همڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د پاوست تر ټولو جګپوړي جنرال ویلي دي چې د انتخاباتو په پروسه کې او د جنجالونو په حلولو کې پاوست هیڅ نقش نه لري. د امریکا د پاوست د لوی درستانو د کمیټې عمومي مشر جنرال مارک میلی په یو سند کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی د کانګرس غړو ته ویلي دي چې که د انتخاباتو په کمی بڼې جنجال پیدا کیږي د قانون لمخې دا د امریکا د کانګرس او محاکمو کار دی چې حل کړي، دا د پاوز کار نه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شک ښودلی دی چې ښایي په انتخاباتو کې به ټګي برګي وشي او د دې خبرې نه هم انکار کړی دی چې که انتخابات وبایلي آیا نتیجه به ومني او که نه. د امریکا د لوی درستانو د کمیټې مشر دغه څرګندونې د امریکا د کانګرس د دوه دیموکرات ګوند غړو د پښتنو په ځواب کې کړي دي چې یوه کاپي د رویټرز خبري اجانس هم ترلاسه کړي. جنرال مارک میلی په لیک کې ویلي دي چې د انتخاباتو په پروسه کې د وسلوالو ځواکونو هیڅ نقش نه ګوري. د امریکا د چوکپوړي نظامي چارواکي ویلي دي موږ به د امریکا اساسي قانون مخ ونړو. په چین کې یو رستورانت ولیدلی دی، 10 کسان پکې وژل شوي. په چین کې دولتي مطبوعاتو ویلي دي یو رستورانت نن د شنبې په ورځ لویدلی دی، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي او لسګونه نور د خاورو خزلو لاندې دي. په راپور کې ویل شوي دي چې یو 2 پوړیز رستورانت په محلي وخت نن سهار د شانچی په ولایت کې لویدلی. د سنهوا د خبري اجانس په راپور کې ویل شوي دي چې ژغورونکو 45 کسان د خاورو لاندې راایستلي دي چې 10 مړه شوي وه. په راپور کې ویل شوي دي چې 1 تنه ښه کاري او 20 نور سرسري ژوبل شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیون اوریا. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو ګواښ کړی دی که اروپایي ټولنې پر هیواد بندیزونه ولګول، هغوی به د بیلاروس لمین څخه اروپا ته غځېدلې ترانزیتي لارې وتړي. ښاغلی الکساندر د لبنیاتو د یوه فابریکې د لیدلو پر مهال خبرداری ورکړ چې د بندیز لګولو په صورت کې به په خپلو اروپایي ګاونډیانو باندې ټولې هغه ترانزیتي لارې بندې کړي چې د بیلاروس له لارې روسیې ته صادرات کوي. هغه وویل په دې صورت کې به د لیتوانیا پر ځای له نورو لارو د بیلاروس صادرات انتقال کړي. ښاغلی لوکاشنکو وویل چې سربیا او لیتوانیا دا مهال چین او روسیې ته د بیلاروس په لار پروازونه کوي، خو په خبره یې که په بیلاروس بندیزونه ولګول شي دوی به بیا د بالکان او تورې بحیرې له لارې تجارت وکړي. د امریکا په مرکز واشنگتن ډی سی کې زرګونو کسانو د جمعې پر ورځ د مدني حقوقو د مبارز مارټن لوتر کینګ د یوې مشهوري وینا د 50مې کالیزې د لمانځلو لپاره غونډه کړې وه. کینګ د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې لپاره په 1903 کال کې د زه یو ارمان لرم تر عنوان لاندې مهمه وینا کړې وه. د مارټن لوتر کینګ زوی ویلی دی چې دوی اوس د بېوزلۍ، تبعیض او تشدد د لمنځه وړلو لپاره راغونډ شوي دي. د می په میاشت کې د پولیسو لخوا د جورج فلاید په نامه د یو تورپوستي وژل کېدل په امریکا کې د ګڼو خلکو غوسه راپارولې وه. د فلاید ورور هم پرونی غونډې ته وینا وکړله. ویل چې دی د فلاید او نورو قربانیانو لپاره مظاهره کوي. چارواکي وایي په نایجیریا کې د سختو سیلابونو له امله 45 کسان وژل شوي دي او څه باندې 26,000 خلک له خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي. دغه طبي ناورین ګڼ کورونه او کروندې له منځه وړي دي. د نایجیریا صدر اعظم بریګي رفینی سیلاب ځپلو سیمې ته ورغلی دی او ژمنه کړې ده چې د کورنیو د ژغورلو لپاره به خپلې هڅې دوه چندې کړي. د وزیرانو شورا خبر ورکړی دی چې د دوشنبې د ورځې را په دې خوا څه کم 26,000 کورونه زیانمن شوي دي. له دې علاوه 40,000 جوماتونه او 40 ټولګي هم نړېدلي دي. په سیمه کې د خلکو څخه غوښتل شوي دي چې امن ځایونو ته پناه یوسي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د سینما ستوری چادویک بوزمن چې د تور پلانک په فلم کې خورا زیات مشهور شوی و په 43 کې مړ شو. هغه له 2014 کال را په دې خوا د سرطان په رنځ اخته و. د هغه ملګرو تیره ورځ د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي دی چې چادویک بوزمن د امریکا د لاس انجلس په ښار کې په خپل کور کې مړ شوی. هغه په لومړي ځل د اتلانو د فلمونو په لړۍ مارول کې د یو تورپوستي اتل رول ولوباوه. د تور پرانک فلم د اتلانو د داستانونو یو لړۍ وه چې د اوسکار د غوره فلمونو جایزې ته کاندید شوی وه او څه باندې $1,000,000 یې ګټلي ول. دا فلم ډیر ستایل شوی دی او ډیر مینوال هم لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو ریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم واوریدل چې د افغانستان د امنیت شورا وایي دوی د طالبانو پاته بندیان تر هغو نسی خوشی کولای څو چې طالبانو افغان کمانډو خوشی کړی نه وي. د بلې خوا ارګ وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر بهیر خبرې کړې دي. فرانسې د یو شمیر طالب زندانیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړې دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه کې لکابله رپورت لري.
له هغه وروسته چې فرانسې د دریو طالب زندانیانو له خلاصون سره مخالفت خود او دوی د فرانسوي سرتیرو قاتلین وبلل، د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون لمړنۍ ټلیفوني خبرې دي. دواړو ولسمشرانو د طالب زندانیانو او له طالبانو سره د حکومت د زندانیانو د خلاصون په پروسه خبرې کړې دي.
رؤسای جمهور فرانسې او
د فرانسې او د افغانستان ولسمشرانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د بندیانو په خلاصون او د سولې په پروسې خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي او اوس د نوبت دی چې طالبان د اوربند په اعلان د سولې له پروسې سره وفا وکړي.
د مصالحې د عالی شورا مشر ویلی چې ښایي دا اونۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر یو امریکایي انسټیټیوټ ته بیا ویلي چې تر راتلونکي اونۍ به طالب بندیان هم خلاص شي. خو د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر لیکلی چې د 300 طالب زندانیانو لپاره د حکومت په موقف کې بدلون نه دی راغلی او طالبان باید کمانډویان خلاص کړي. فیصل ویلي چې اوس د طالبانو وار دی چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم دا خبره تکراروي.
د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکلادیک سره سم د زندانیانو پر خوشی کېدو د افغانستان د دولت کار جریان لري. تر اوسه د افغانستان حکومت په دغه کار کې وړاندې دی او لا ډیر پرمختګ به هغه مهال کېږي چې طالبان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټولو بندیانو د خوشی کولو ژمنه عملي کړي. د تخنیکی مسایلو په حل کېدو سره به د زندانیانو تبادله ډیر ژر بشپړ شي او مخامخ مذاکرات ته به دننه شو.
خود طالبان وایي سویل شاهین بیا رسنیو ته ویلي کلی چې پاتې زندانیان خلاص شول نو بین الافغاني مذاکرات به پیل کړي. سیاسي سیړونکو فیض محمد زلان وایي خیجر بین الافغاني مذاکرات پیل نشي.
یو ځل د شپږو کسانو چې د استرالیا او فرانسې داو پکې دی وی خند او استاس ښکاری چې هغه خند پورته شوی دی. ما فرانسویان او استرالیان او امریکا سره هوکړه کړې له طالبانو سره په قطر کې چې دوی له خپلې دعوې څخه تیر دي دا کسان به قطر ته انتقالیږي. اوس نوې شرط په کې ډاکټر صاحب غنی دوی راباسلی چې د مونږ ځینې بندیان به طالبان راخوشي کړي. دا خپله د یو خنډ او ځنډ په معنا ده. داسې نه ښکاري چې راتلونکي اونۍ دي دا خبرې پیل شي.
د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې تېره اونۍ کې طالبانو ډېر تلفات په بلخ کې اړولي دي.
په تیره اونۍ کې د طالبانو څلور سوه شپږ څلوېښت تروریستي فعالیتونو له امله اووه شپېته ولسي وګړي شهیدان او یو سلو نه اویا تنه نور ټپیان شوي دي.
د جګړې د ګرمېدو او د نښتو خبرونه په داسې حال کې هره ورځ ورکول کېږي چې بلور ته د سولې د خبرو د پیل کره نیټه لا هم نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د کندوز د امام صاحب پولیس والی کې وسلوالو طالبانو د کلبات لار بند کړې و. د دې غلارې د خلاصون لپاره افغان ځواکونو عملیات وکړل. د 211 پامیر قلی اردو مسؤلین وایي چې په جګړه کې څلور څلوېښتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې جریان درلود. نظامی چارواکي وایي چې په دغه برید کې څلور څلوېښتنه وسلوال طالبان وژل شوي او هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو غوښتل وینیسي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. امنیتی مسولین وایي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو څو تنه مشهور قومندانان هم وژل شوي دي. د 211 پامیر قلی اردو مرستیال آدم خان متین د جګړې د تلفاتو په اړه داسې وایي:
در مدت 3-4 ورځې کې عملیات پاکسازی جریان داشت. په اساس راپور اطلاعاتي او کشفي تقریبا 44 نفر دشمن حتی بیشتر از او
د تیرو درې ورځو په موده کې چې عملیات روانو د ملي امنیت د کشفي راپورونو لمخې څلور څلوېښتنه او یا زیات تر دې وسلوال طالبان وژل شوي او ودیرشتنه نور ټپین شوي دي. په دغه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه هم برخه درلوده چې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو محاصره شوې پوستې له محاصرې وژغوري.
دشمن درته 3-4 روز هوایی توپچی و در جنگ رویارویی تلفات بسیار زیاد دید. اما فکر می
په مخالفینو باندې په تیرو درې ورځو کې توپچی هوایی او ځمکني بریدونه شوي. اوس مهال دغه لار د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده او هغه خلک چې له سیمې کوچیدلی او بیرته دې ډاډمن راستانه شي. په قندوز کې د روانو جګړو له امله یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي چې وسلوالو طالبانو یې په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو. د قندوز اوسیدونکي وایي له هغې وروسته چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوي د دغې ډلې جنګیالي د لویو لارو د کنټرول هڅې کوي. دوی وایي چې د طالبانو وسلوالې ډلې پوهیږي چې سوله کیږي نو مخکې له مخکې غواړي چې ځانونه له اقتصادي پلوه پیاوړي کړي. د قندوز بغلان مزار شریف او قندوز تخار پر لوی لارو وسلوال طالبان له بارودونکو موټرو پیسې اخلي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان حکومت له ازبکستان سره د برېښنا د واردولو لس کلن قرارداد لاسلیک کړ چې په دغه موده کې به زر میګاواټه برېښنا افغانستان ته ولېږل سي. نور حال د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تاشکند ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې د برېښنا د لیک د قرارداد لاسلیک کړ چې لمخې په پلسو کلونو کې افغانستان ته زر میگاواټ برېښنا ولېږدول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د تاشکند او کابل ترمنځ به د برېښنا د قرارداد په وسو کاري ورځو کې تکمیل شي. د یاد شرکت ویاند وحید الله توحیدی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د افغانستان له خوا د ازبکستان سره د لسکلن برېښنا د اغېستلو قرارداد شو چې دا به زر میگاواټه برېښنا د اغې څخه تر لسکلو پورې به اخلي. دا به 500 کیلو ولټ لاین کې وي چې افغانستان ته راځي او دا به تقریبا په وسو کاري ورځو کې به دا تکمیل شي. دغه پروژه د بانک انکشاف اصل خو ته مليږي چې یو سلو شل مليون ډالر په لګ خرسي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي ظاهر ته مي وایي چې حکومت باید د دا ډول قراردادونو پر ځای بنسټیز کارونه وکړي او د برېښنا د تولید لپاره د افغانستان لوبو ګټ واخلي.
په نظر مې
زما په نظر د برېښنا واردول د افغانستان د خلکو ستونزه نشي حلولی. حکومتي مسؤلین باید د افغانستان له اوبو ګټه واخلي او ستر بندونه دي جوړ کړي تر څو د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا واردول هیڅکله نشي کولی د افغانستان د خلکو ستونزه حل کړي.
ګوی واس هیڅ ګوی نمیتونه کې مشکل مردم مو را حل کنه.
په افغانستان کې حتی په لویو ښارونو کې هم خلک سړي سات برېښنا ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې له تاجکستانه لدی وړاندې افغانستان 350 میگاواټ برېښنا واردېدله، خو په هغه هیواد کې د اوبو د کموالي له امله دغه برېښنا سلویخ میگاواټ ته راټیټه شوه. افغانستان اوس مهال د برېښنا اړتیا د پوره کولو لپاره تر ډېره برېښنا له خپلو څلورو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس یوازې درې مثبتې پیښې ثبتوي دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي دا له وخته مخکې ده چې وایي د کورونا وایروس پریشتیا په دغه هیواد کې د لمینځه تلولو په حال کې دی. په مکرې په دې حکله له کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا د وایرس د درې مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د عامه روغتیا وزارت په ویلامه کې ویلي چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې د څلورو ولایتونو 85 مشکوکې پیښې معاینه کړې چې د معاینې وروسته د ننګرهار په ولایت کې د دېرشو مشکوکو پیښو څخه درې مثبتې ختلي. په سلیلي ساعتونو کې د درې مثبتو پیښو ثبت په تیرو شپږ میاشتو کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس وبا خپره شوې تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله تریکي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په کم شمېر د پیښو ثبت علت روغتونونو ته د کورونا د وایرس د مشکوکو ناروغانو په کم شمېر ورتګ دي.
تېره ورځ هم دغه شان کمول نو دا په دې معنا نه ده چې زموږ ارقام ټیټیږي او زموږ به هغه توکي لازم ټیپي توکي چې وي هغه کم وي. نه خیر، په همدغه اندازه باندې مراجعین دي. او
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د شنبې تر ورځې 1340 مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه وزارت د رسمي شمېرونو له مخې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د شنبې تر ورځې 1402 ناروغان پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 9905 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د شمېرونو له مخې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1609 فعالې پیښې شتلی. نور لاتر کې وی چې کسام د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې د کورونا د وایرس پیښې به نورې هم کمی شي، خو دا چې دا ناروغي به په دغه هیواد کې لمنځه لاړ شي په اړه سوال له وخت څخه وړاندې دي.
وخت هم انشاءالله مو خوشبین یو چې ورځ تر بلې به په کمیدو وي، خو بیا هم یو اندېښنه ده چې یو اونۍ وړاندې مکتوبونه پیل شوي دي چې کله 15 ورځې بعد شو یا غلیم که خدای مکلخ کار نشول نو انشالله مونگا ورست تر بود مونگا تاسو با نزولی حالت روانی و تیگو با دغه ناروغی چی ده کرونا ناروغی ده پا مکمل دول با ماتی ورکو پا هم دی اساس اختیا وزارت هم خوشبین ده چی انشالله که دغه محرم و رزی مخیل رو بخیر دول هاگه لرخوان چی در اختیا وزارت دی عملی کردی انشالله دغه نخامن ور هم پا چی جدو بی چی و پیسدی خو وست ده مونگا دلس و ده پینزل استرمان ده نو ممکن پینزو تا و بالاخره د خدای په پاس دو کرم او د ولس په همکارۍ صفر تر ټیټش
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبت پیښو د کمیدو وروسته افغان حکومت د تیر زمری په میاشت کې د پانتونونو او ښوونځیو د بیرته پرانیستلو پریکړه وکړه. په دغه هیواد کې دولتي دفترونه او د کاروبار مرکزونه له وړاندې پرانیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د یو تازه راپور له مخې د کرونا وبا د خلکو اقتصاد ډیر ځپلی دی چې ورسره د اړتیا وړ موادو ترلاسه کولو توانی له لاسه ورکړی دی. دا اداره د ورلد ویژن په نوم د یوې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان په لویدیځو درې ولایتونو هرات، غور او بادغیس کې د شوي سروې په اساس وایي چې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته په دغو ولایتونو کې خلک لا نیسمن شوي دي، چې ورسره پر ماشومانو د شاکه کار په کوچنیوالي کې د ماشومانو ودول زیات شوي او هم په کورنیو کې د خوړو د مصرفولو کچه کمه شوې ده. تر 309 کورنیو څخه چې په سروې کې ترې پوښتنې شوي، 1% ویلي چې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته نور هم قرضدار شوي دي. 20% ویلی چې بیکاره شوي. دا سروې وایي چې د کرونا وبا څخه د زیږیدلو ستونزو له امله چې د خلکو د عاید د کمیدو سبب شوي، 80% په مرکو کې ویلي چې دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د دې سروې له مخې 6% کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپلې لوڼې وپلوري او په کوچنیتوب کې واده کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د جمهور غشتونکو په ملي ګوندی غونډه کې جمهور رئیس ترامپ د یو پیاوړي اعلی سر کومندان په توګه معرفي سو چې د امریکا د دشمنانو پروا نه ساتي او له ملګرو هیوادونو څخه د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. د ترامپ سیال بیا ویلي دي چې دی له دیکتاتورانو سره نه بلکې د امریکا له متحدینو سره درېږي. د خبر نور جزئیات له سمیع الله جلال زخواوري.
د امریکا د دوړو غوندونو هغه ملي غونډه چې خپل کاندید پکې په رسمي ډول انتخابوي پایته ورسېده، دوړو غوندونو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه مختلف نظریات وړاندې کړل. جمهور غوښتونکي وایي چې بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې کمزوري کاسته، اما دیموکراتان به دا کوي چې ترامپ نړۍ کې د امریکا د موقف لپاره خطرناک دی. جمهور غوښتونکي وایي چې ترامپ د کورونا وایروس سره د مبارزې په کار کې بریالی دی، اما دیموکراتان وایي چې ترامپ په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي. دواړه لوري دا کوي چې سیال په ټاکنو کې بریالی شي نو د امریکا راتلونکی به تیاروي.
ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو ګوند په کنونسیون کې د نوماندۍ د قبلولو په وینا کې وویل د هغه دیموکرات سیال جو بایدن یو کمزوري رهبر دی چې هیواد به ویجاړ کړي.
جو بایدن په خپل ټول سیاسي ژوند کې له بهر څخه د توکیو په خستو د امریکایي کارګرانو هیلې خراب کړې، د هغوی وظایف بهر ته واستول، سرحدات یې پرانستل او د امریکایانو زامن او لونه یې نه پای ته رسیدونکو بهرنیو جګړو ته استول.
د دیموکراتانو د ملي کنونسیون پر مهال جو بایدن چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال وو، ترامپ یو خطرناک رهبر وباله چې د غپوینا په نړۍ کې د امریکا موقف خراب کړی دی.
زبداسي ولسمشر وم چې له خپل متحدینو او ملګرو سره به ودرېږم او دا به خپل دښمنانو ته واضح کړم چې د دیکتاتورانو د بانډارونو وخت پای ته رسیدلی دی. د جمهور رئیس بایدن د رهبرۍ پر مهال به امریکا د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د روسیې پر انعامونو سترګې پټې نه کړي.
د دیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ تګلارې هم له دوامدار جګړو سره مخالفت کوي، پر ملي دفاع د کم لګښت وړاندیز کوي او د چین پر تجارتي سیالیو نیوکه کوي. جمهور غوښتونکو سحکال کومه تګلارې نه ده لیکلې، وایي چې په کلي شکل د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ تګلارې ملاتړ کوي. جمهور غوښتونکو د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ چې تر هر څه وړاندې امریکا نومیږي ملاتړ کوي. د شعار د 2014 کال په کمپاینونو کې مشهور شو. د بهرنۍ پالیسۍ نور اهداف کورته د امریکایي عسکرو راستنول او پر چین د اتکا پای در رسول دي. د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو د ترامپ سیاست چې امریکا لومړی ده وستایم.
لدې سره هغه ممکن په ټولو پلازمینو کې محبوب نه وي، خو نتیجه یې ورکړې ده.
دیموکراتانو د جمهور غختون کی او د جورج دبليو بوش په دوره کې د بهرنی چارو د وزیر کولن پاول وینا خبره کړه. هغه وویل بایدن به امریکایي پوځیانو ته پام وکړي.
It comes from the experience he shared
with millions of military families
sending his beloved son off to war and praying to God
to come home safe. خدای هغه بیرته روح کور تراولی.
د ټرمپ د خبرو عمده تمرکز د کورونا وایروس سره د مبارزې په تناظر کې د چین سره د تجارتي اړیکو او وظایفو په اړه وی. دغه پوینا ک بایدن ګټونکو شي بیجینګ به بریالی شي. ټاکل شوی د کاندیدان په سپتمبر میاشت کې په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخله په ګډون په ګڼ شمیر مسایلو په مناظرو کې بحث وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوي. په پکتیا کې د مچیو روزونکو ویلي چې د شاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ لپاره امکانات نه لري. د دوی په وینا له همدې کبله د شاتو زیاته برخه په هیواد کې مصرفیږي او بهر ته نسی لیږلی. ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست څخه راپورټ لري.
د پکتیا اوسیدونکو حافظ الله شاه د شاتو لسګونه صندوقه مچۍ لري. هغه وایي سره له دې چې سږ کال د کورونا وایروس هم د شاتو پر حاصلاتو ناوړه اغیز کړی، خو بیا یې هم حاصل بد نه دی. د نوموړې په وینا نور کلونه به پاکستان ته مچۍ وړلې، خو سږ کال د بندرونو د تړل کېدو له کبله په کور دننه پاتې شوي. هغه وایي په منځنۍ کچه له هر صندوقه 40 کیلو ګرامه شات راټولوي.
دا د ټین ته لاست یا اوته ورځې پدې دي د شاتو دنه شات تولیدي دنه دلته چې شات دنه کلا تولید شي څو ورځې بعد د تا میخ برګولای کیږي بوروي خسته. دا په صندوق پر پاتې صندوق چرېغ جوړوي. لاس پلاس پر لاس پلاس کې وی 10 کیلو یا کې شل کیلو یا کې لاسا کې پینځه یا کې بخي داس پټوي چې بخي وانه کې امراض د واجی.
د پکتیا ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا په پکتیا کې هر کال د شاتو شاوخوا 900 ټنه حاصل ترلاسه کیږي، چې دا د هیواد زیاتره ولایتونو په پرتله نسبی زیات حاصل بلل شوی. د شاتو د مچۍ روزونکو وایي چې دغه حاصل ته په کتو سره په یاد ولایت کې د شاتو د پروسس او دغه راز د بسته‌بندۍ دی یوې مجهز کارخونه د جوړېدو جدي اړتیا لیدل کیږي.
دولت رندا وختونه چې موږ خپل مرکز جوړ شي د شاته کې ماتو ورشي یې خدا سزا لکه خوره دغه چې خوره دایمي کې راست دي چې موږ ته څمره تکلیف وکي څمره خوري وکي دارکان ته شات نه راخال ډیر جوړوي امي شات نه تاثیر ډیر چولای دا امي کاروبار ډیر پښایو.
په پکتیا کې رزمکوالو د ټولنې مشر عبدالله وایي له دې کبله چې د غلطه شاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ لپاره امکانات نه لري، بهر ته یې د وړل پر ځای زیاته برخه په هیواد کې مصرفیږي.
د پروسس لپاره موږ د شات څخه مدته موږ پروسس کوو د خالص د افغانستان لپاره. د موږ د اقتصادي ستونزو له وجې نه د خارج ته موږ شات نه شو لیږلی او دلته موږ لابراتوار څخه چې موږ لیبل په سیستم باندې برابر کړو د شاتو مواد تثبیت چې دا شات په خپل ذات کې کوم ترکیب کوم مواد لري.
د دغه ولایت د کرنې رئیس محمد دین مومند وایي چې د شاتو د فارمونو د خوندانو ستونزې اوریدلې او پر حالي کار کوي. هغه زیاتوي هڅه یې دا ده چې د شاتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مچۍ د ښې روزنې او پالنې په برخه کې هم له هغوی سره مرسته وکړي.
د دوی سره به موږ انشاءالله منظم دغه اتحادیې سره به موږ کار کوي. د دوی سره به موږ نور هم پوره هغه تخنیکي او هغه مسلکی مشورې به موږ دوی ته ورکوو او په زمن کې به موږ وکولای شو چې دوی لپاره د ډونرانو سره د نورو سره په ارتباط کې تاسو وکولای شو دوی هغه اندازه دوی سپورټ کوو او تاسو وکولای شي چې تولیدات نور هم زیات شي.
تیر کال په کابل کې په یو کرنیز نندرتون کې د پکتیا شات د هیواد له خو شاتو بلل شوی وو. د شاتو مچۍ روزونکو وایي چې که بازار موندنې ته هم لازم کار وشي دای هم پر حاصلاتو مثبت اغیز لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونو په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.